السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دیرش دقیقې دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږ تر لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یکشنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دلته څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه لوړه سوې ده. ټاکل سوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سېشنبه 15 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داسال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې 1 امریکایي ډالر په 90 افغانۍ او 80 پوله تبادله کړی. سپینې مڼې پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دوړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړي چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,938 کسان وژل سوي او 13,000 زیات نور ټپیان سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK له غړو سره په نښته کې وژل سوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د PKK وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د PKK ګوند 45 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیز د روغتیایي خدماتو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر دغل څه وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي. د څه باندې اتیا هیوادونو استازی د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فورمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسیس د یکشمې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فورمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو و 50 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریم او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنگلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې وساته خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې زرګونه لارې غذایی مواد هر میاشت لورو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په اسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا هم لېږدول سوي نه دي. د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل پاونسنه پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
پر ډرور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګی او فری ورته لګی، بس ډرور ته به هیڅ تکلیف نه.
نورستان کې د ګڼو کانالونو او بندونو په اړه اوري.
د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سره بندونه او کانالونه جوړیږي.
ایران هغه دوی خبریالان خوش کړی چې د ماسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپره کړي وو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8,500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لېږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. WFP یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. WFP ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د 2,500 لارې مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیک دیا لوجستیک د برخیم رسیال بشارت احمد د موادو د لیک باب پیو پیغام کې ویلی موږ د خپل څنګه لخوا نورو بشر پالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لور پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورې د اورښت په خاطر ډېر وخت تړلي وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو اف پی مخکې خبرداری ورکړی و چې تېر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو اف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړي او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واک کې ورنه کړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري خو له 2 کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بېبرخلیک حالت کې شپې سبا کوي. عابده سپوږمۍ تفصیل لري.
دا 25 کلنه افغانه میرمن چې خبریاله ده د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې خو په تېر 1.5 کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه خو د پاکستان د لنډمهالي حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي.
یوه ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي. زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم. د ښځو د حقونو ملاتړې د ژورنالیستې او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وڅېړل شي تر څو زه مناسب امنیت ولرم
تا از همیت درست برخوردار باشم.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې 1 کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیکه ژوند تیروي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالي ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړې او لسګونه نور سخت او بې برخلیکه ژوند تیروي.
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیې بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالي ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو. کار نشته، روزګار نشته، زموږ ماشومان زده کړې نشي کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهرا عزیزی خبریاله او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلته زه واسه نیم، دلته نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پدی حالت که دی او مقلد دیرو سنزو سره لسو گریوانیو. مونگ نه واسه دی اسپانی سفارت تا بلکه نور سفارتونو تا هم مراجعه کردی. هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختک نشته.
په ایران کې میشت یو افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د 40 یا 50 څخه زیات خبریالان دي لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بېرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر 30 زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوډ شمېرې ترلاسه کړې. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، برتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، چې یو شمېر یې اوس هم مقصد هیوادونو ته د تګ په تمه دي او ځینې یې د کوربه هیوادونو له پرېکړې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې سره هم مهاله بیا له پاکستان او ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر زور اخیستی، چې دغه افغان کډوال یې نور هم اندیښمن کړي او غوښتنه کوي مخکې له دې چې دوی افغانستان ته ستانه کړل شي، د دوی د پناه غوښتنې کیسو ته دې زر تر زره رسیدنه وشي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړي دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې وسلولې ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یوه برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه‌شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په یولسمه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړو شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تروسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوای کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشت په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعاوې کړي، خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
او سم د سیمې پاړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبر اعلانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهام محمدی او نیلوفر حمیدی د یک شمې پورز تر اولسو میاشتو بند تیرولو وروسته په موقته توګه خوشې سوي دي. د ایران دغه دوی ښځینه خبریالانې د مهسا امینی د وژل کېدو پوشش له کبله نیول سوي وي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه اوري.
الهه محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالانی دي چې هر یو په دیارلسو او دولسو کلونو بند محکوم وي او د یکشمې پورز د وثیقې په مټ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشې شوي. په خواله رسنیو د دغو دوو ښځینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوې چې پکې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتی رسنیو د غیواد د قضایا خوې په حواله د خبره مورکړه چې د خزینه خبرلانی بهر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبری اژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د 100 میلیارد تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبرلانی د هغو څه لپاره چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیان وي. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې هغه لاریونو په ترڅ کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوی. د شرق ورځپاڼې خبریال نیلوفر حامیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی و چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور مهسا امینی غېږ کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پېښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ و. همدارز د هم میهن ورځپاڼې خبریاله الهه محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلي محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سربېره دو خبریالانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
د ترانزیتی مالونو پر مخ د تورخم د لارې تړل کېدلو په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمن کړي. د غلار د شنمې پورز د دې لپاره وتړل سوی چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو کولی سوی چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بار وړونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
د پاکستان کاستم او وفاقی تحقیقاتی ادارې اف آی اے د جنوري 13 نیټې رئیس په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو وار بیا د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. د دوی ګاډی رئیسار کړي او له بغیر سفری اسناد وي پاکستان ته نه را پرېږدي. افغان طالبانو هم د تور تګام پورته کړی او پاکستانی ډرورانو او ګاډو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ورداخل شي. د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دواړو خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. بیا چې واپس دا منډی لاړ شي دا منډی کې څوک نه اخلي. که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایا به مخامخه گاډی والے لورکې تورخم لاړ شي بیرته راشي. اتیا فیصد دا چانس دی چې دا په دې تجار باندې دا هر څه چې کوم نه کنه دا تاوان شو. په هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزه خلاف نه دی، دوی د ویزې په حق کې دي. خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي بس دا ختم کا. په زیرو پوینټ د ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په زیرو پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواو چارواکي د غستون زاد خبر وتر خبرو للارې هوار کړی.
ډرایوران پر روډ باندې ګاډي ولاړ دي، ډېر تکلیف کې د افغانستان په خاورې باندې پاکستانیانو ډرایور ته ډېر تکلیف دی، او د پاکستان په خاورې افغانانو ډرایور ته تکلیف ډېر دی. په کار چې دا تکلیف ختم شي او دا سره کینی هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي، نو زه دا دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کینی په دې باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډرایوران دي د افغانستان ډرایوران دي او پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي، د بده مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزا چې دا انلاین ویزا چې کله دوی اپلای وکړه بیا ټریکینګ آی ډی راشي، نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي.
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی، او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه ده شوې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرایورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې، خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 اربع ډالر ته رسېدلی و، خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشه 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې، او دې لاندې بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لشخړو،
لاعتراضونو،
لبازارونو،
للوبخالو،
لنړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په 9 اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بې روزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په 9 بیلابیلو ولسوالیو کې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د 1 لک مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخندزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډېر کسان بیروزګار دي، او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال و، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلې شوی نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی پایوکابات، شهر نو، پمرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پخوا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه یې په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره یې ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو له پیغامونو
چې آزادۍ راډیو